درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمت د مشورتي غونډې په اووم پړاو کې ګډون کړی و په ګډه اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چار وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د باندنیو چار وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یوه جګپوري چارواکي لومړنی سفر وی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د میرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوی دی. میرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوي او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشتو وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات من قبول کئ کدر من اوګل لیسه کون کو زبرش افغان فار یو سره به هم تاسو ټول تشریح کلاس فهم د اون ټول کی جغرافیا مضمون نه هم لوسته هلمند هم تاسو ټول کدر من اوګه ز کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیجه او د صحت چمه بم پتن می درنو ز کون کو د چیز مر تاسو دنن ورځی لوست نه هم لوستي نو هله د چي د تیر ورځی لوستنه بمو په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن ورځی لوسته اماده کی ولري خو ز کون کو مخکې د دین چیز تاسو دنن ورځی نه وی لوست پیل کئ تاسو ټول کدر من ز کون کی باید لخپل زنا سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه وکړمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو ژغله لیست کون کوز مو راستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. له لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤثراتي جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پروي می سی پیپری هم درنګ کډر مونږ غوړلې سکون کوز مرو تاسو د نن ورځې درس یاه تا هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو عبارت دی. له نومړی کني سوان مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم مسولیتي جغرافیه پیژندل. دا هغه دې مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو او په حق له به پښ پر معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر مونږ کوون کې به د لوست په پر سر ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو ژغله لیست کو کو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه دی کیږي او د دې څخه موږ تاسو مطلب سړي. آیا کله هم تاسو درنو د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه موږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا. نو که چیرې تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی و اوسېږي نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کړو. خو ژغله لیست د کون کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس فن موادو له جملو څخه شمېرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. سون مواد موږ تاسو ستا ویل چې درنو د کون کو سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په تودولو کې د پخلي په کولو کې او همدارنګ په زیات شمېر نور کارونو کې ترې استفاده کوو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو د کون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کېدو سره یو ځای رمایسته شوی دي. کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رمایسته شول. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځه څخه لاړل نو د هغوی پاتې شینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل. دغه د ډبرینو طبقو تر منځ چې کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډېر زیات فشار راغلی او ډېره زیاته تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمله څخه د ډېرې زیاتې مودې څخه وروسته د هوا د نشتوالي څخه د نشتوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکاره رامنځته شول چې نن سبا په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو د دغه ډبرو سکاره چې دي په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلمخري په کارګر کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تسبیح سوي دي. په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیح شولې. نو په دغه وخت کې دغه د ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل. خو ژغله لیست کوم کو تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګ د کانیس فن موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه موږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره که چیرې ووایو موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دی خونڅه شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلای شو چې د نیپتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته موده پر دی باندې زیر سوا ورست ده هغه څخه د نیپتو زیرمه رامیسه سوا چې د نیپتو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزلو کې ډیزلي ماشینونو کې د سون لپاره پیټرول د پیټلوري ماشینانو لپاره سون توکي برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او داسې نور شیانو کې ترې استفاده کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، په افغانستان کې په 1314 هجري شمسي کال څخه بیا تر 1323 هجري شمسي کال پورې د طبیعي ګازو او نفتو په لټل او په پایله کې یې دا څرګنده شوله چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تیربند څخه تر شمالي نمونو پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپتو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپت موجود دی چې نیپت موږ او تاسو ولوستل. نیپت له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پیټرول دي، پیټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین گریس او واکیوم او کیر او اسلین دي. دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ او تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د طبیعي ګازونو په هکله معلومات ولرو. خو ژر وګورئ زده کوونکو، طبیعي ګاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګرګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي، چې پخوانی رئیسنه یې د روسانو په وسیله باندې سرته رسېدلې ده، او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په افغانستان کې راوستل سو، او یوه برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادر شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. درنو زده کوونکو، طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي، کوم چې موږ او تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې، د غذایي موادو په پخولو کې، او د ګازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ او تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ او تاسو ویلی سو چې کاني سون مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ او تاسو چې ویلی سو، د ډبرو سکاره، د نفتو زیرمې او همچنان طبیعي ګاز د کاني سون موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو وګورئ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست دوهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو ژر وګورئ زده کوونکو، صنایع او سوداګري پیژندل ډېر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په هکله موږ تاسو لنډ ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لومړني توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی، یعنې هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري، او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوی بدلون ورکوو. دې د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو، او هغه شانه ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزې، حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو، او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او وروسته د هغه څخه د پایدې یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي، او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل سوی، یو لاسي صنعت او بل ماشیني صنعت دی چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول. درنو زده کوونکو، لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپله کچیر مربوطه سوی نامته متوجي اوسېږو لاسي ګنډلو ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه سوی. خو زده کوونکو، د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول، د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ، تر څو دغه د هغه په واسطه سره دوی د خپل ورځنی اړتیاو پرکټ او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا وه، او د خلکو د ستونزو د له منځه وړلو لپاره، د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع وه. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د 19 پیړۍ په وروستیو وختونو کې زموږ د هیواد په سولې کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو، او له لاسي صنایعو څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنی اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو، غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده، او پلیسکاري شامل ده، او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي، کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندلې هم خامکی کارونه چی دی د په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتګران او لغوس په نسخه د کرکلی او ترخانی او د کورن کورونه د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپ چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. او همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکې او د بغلان بوري جوړولو پاپریکې د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفې د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکې د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو در دېدم پر خو مرو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق له ولوسته اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. مرو تاسو ټول په هیجو لاره چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټکه شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایي لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غوړلو یز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه مزده کړی وو سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به یې خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډېر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر و احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکان کو ز برش غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. دا اتم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکان کې برتر او غجور او صحت مند او سجه او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د ټیک ډول سره زده کړی او سیری خو جو ګلری زکان کو ز مرسته سو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینه پیل بهتر واوی می سپی پریده. قدر من زکون کو از مر استاسو دنن ورځی درسي اهداف یا مهاغه موضوعګانی چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له څه پوهیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کول ولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت هیله یم، هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تېر لوست په اتم لوست کې زموږ او ستاسو درسي موضوع چې وه د امریکا د لویې وچې د سیندونو، جنوبي امریکا د سیندونو او همچنان د جهیلونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د امریکا د سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، ډېر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده، د دغې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګۍ چې دي، د کاربین سمندرګي په نامه سره یادېږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او همچنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي، پراخه قشه شده، هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي، بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګه لري، نو له همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېرې ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري، او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړې شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې، د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې، د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې دغه جوړښت چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دې دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی شته. چې د کال په اوږدو کې درنو زده کوونکو، دغه سمندر چې دي کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه کښته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کمه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سر او کال چې دي په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي، او حتی دوبی یې له یوې نیمې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې دي له یوې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمې میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتي ګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې عمله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد سوی دي. نو درنو زکونکو هیله ده چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هیوادونو یا هم هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته یې اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمېر خلیجونه سته په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لویې وچې ډېر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لویې وچې یو ښایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډېر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لویې وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کښتیو په چړولو کې، او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګۍ چې دی درنو زده کوونکو، د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګۍ چې دی، د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یادیږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې د دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپو وزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اتمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالي کچې زیاته نه ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ هم چې نن د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي، موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید نور تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خوب مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب مو تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه ستاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهېږئ؟ یعنی د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتۍ وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات ولولو. امریکا لوی وچه د اقلیم له لحاظ څخه کچیر موږ او تاسو ولولو، امریکا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګ ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنې د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې زمکو په برخه کې موقعیت لري. شي دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجې د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ او تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي، موږ ویلي وو چې هغه تود اقلیم لري. نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله هم پوښتلو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت درته غواړم. د لپاره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول لیز کن کو ز برشنا غم پارت است تول تر شراغلاس و ما دنه هم تول کی جغرافی هم اسمن نه هم لوستا هیله دشی تاس تول قدر من اول لیز کن که برات رو و جور صحت مند و سری و دسه حچ می بم پتن می خوش او قدر من ز کن کو ز مر استاد سودنن رزیل لوس چری په خپل فد ویم یونیټ کی یا هم په دویم فصل کی د استرالیا د سیاسی جغرافی اړوندی. لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیره ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې تر څنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په هکله هم معلومات ولولو. نو ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله یم. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچو څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کوری کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچو ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط دی. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات د ټول شان د هغه ایالت په مربوط کیږي او هغوی د هغوی د لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپله د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عینن هم دغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار وو چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچیري موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب یې کچیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړې دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوې ده چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوت ویلیس چې دی نیو ساوت ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز زده کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز د ادلایند بنام سره شار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیځ استرالیا کې لویدیځ استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیځ استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبی نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمې ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدرمن زکونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د هم بلوچي استرالیا حکومت چې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړې ده، لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی و، یرغل لاندې راغلی و، نو لومړنی هیواد چې افغانستان و وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو اته څلوېښت غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلرم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي وو او د آسیا څخه راغلي وو و استرالیا ته، چې کله چې اروپایان له 1800 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویې وچې د وچې کې له نیم میلیون څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و، خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر شو 1550 نو تر رسیدلی و، او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و، او هر قبیله به له سو تای پوسخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کل چې سرته ورسول سوله چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیرې کام کړل، نو کله چې دغه نشه چې سره مېسته شوی بیا د دوی نه پوسه شمیر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 6000 تنو ته رسیدلی دی چې د دوی شمیرې په دومره اندازه سره رمېسته کړی دی. او هم چې نن خوست د استرالیا د نه پوسه شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسه شمیر په 1900 کال کې پر 15 میلیون تنو ته رسیدلی دی، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړی دی چې په د هغه د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه میلیون ته ورسېدي، 15 میلیون تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 میلیون تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و، د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 20 میلیون څخه زیات خلکو ژوند کوه، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچلو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15 اتیا په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري. چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو ځکن کو خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق له معلومات لسته راوړي وو سیږي و سم راتلونکي برخې تر ازو د لوست چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څرنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټول کډر مونږ د کونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وو چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانې د ایسی وی دین پیروان دي او هم چنان د دې وچی که چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسانې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان د استرالیا او کونسی په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور یهودیان هم په دې لویه کچه کې مشتي یې هم استوګنه کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شیدې مختلفې دي خو اصلي ژبه چې دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسی ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسی ده او په استرالیا و یو کانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلابیلې ژبې شته چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کې د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسې د چې دي بودایزم دین دي 1.5 پیسې د چې دي مسلمانان پکې ژوند کوي 0.4 پیسې د هندوزم مذهب دي او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور دروز کوونکو از مرسته د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پرې و وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې کورنۍ د ساسو ټول کورنۍ دند چې د درې سپارون دي هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتاب شو کې ملي سوالونه تکراروم. رومرنې سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی یعنی اوسنی د نفوس شمیره څومره دی. دویم سوال آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي. دریم سوال آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته که چیرې وي نو څومره پیسې دي سره دي. نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو از مرسته ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخته دی وکي یو څه مزده کړی وو سیږي او په یو څه پوسي وو سیږي تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم شو وخت ته غواړم د لپمه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه
اوز بلح من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکیلې و احترامات مقبول کی قدر من او بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامه مو پتن وي. زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واس ما درنو سکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستي نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره سکړي وو سړي او نو لوسته پرامه د کی ولري. درنو بلری سکون کو زمر تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تله لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزو په حق له نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ ځکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابه می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتې می سپې پرې. تاسو ټول قدر منځ ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست د پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلی شو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترڅ کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې د دغو پړاوونو په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لومړني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او وروسته بالاخره د زیاتو پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول سوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلی سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالتو سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچیرې په ساینسي لحاظ تعریف کړو، موږ ویلی سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتاً یو د بل څخه لیرې اوسیږي او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړا سوي دي، په بړاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی، چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتاً یو بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي، چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې دی کنګل شکل لري، چې د واورې شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د جلی کنګل او واورې په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنازکونکو مایع حالت دی، چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت ته د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دی په چشمه بدلوي، په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لومړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو، کله چې موږ د په یخچال کې شیشدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا بخو په یو لوښی کې واچو، پر ګیس باندې شیشدو، کله چې دا پر ګیس باندې شیشدو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات چې یو د بل سره کلک سی وي دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسطه سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځي ځان ته جوړوي. کله چې ورځي جوړې کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځان ته جوړې کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي، لمر وړانګې ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس پورته سوی دی، بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکه کې زیرمې ځان ته جوړوي، لنده بل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل سوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له بړاس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په بړاس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړل، وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبو نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبو نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې اشار اته برخې چې دي سیندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجودې دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتېږي، چې دا د زموږ ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دی. او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمېرو اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې، بوټي، ژوي، ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي. خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمنه وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل سي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ میلیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې، لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپلو ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ورباندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ورباندې تیروي، او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمن او بلالي زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي، د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې ده 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بې له اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولی. نو موږ ویلی سو چې د اوړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو قلنونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي، د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو، په روانو، ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا کوم د اوبو حزیشي چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واورې او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپانده سي، یعنی په سپانده شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او ویجاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د را ایستلو لامل ګرځېدلې دي. او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولی دی، نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حفظې ته رسیږي، او اووهنیوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان ته ورځي، چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دوهم یې د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېیم یې په خپله د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځم یې هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې کې کورنۍ دنده ده، تاسو ټول درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کړئ. دویم، د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کړئ. دریم سوال: زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري؟ نور نو درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت طلب من.